د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده وګی اسمبلی د میاشتې اتمه ده، د میلادي اگست میاشتې ډیر شمه ده. په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري استنوري هرکلی کوم. طالبانو تایید کړ چې مشر ملا هیبت الله خونزاده په کندهار کې دی او ډیر ژر به ولسته ځان څرګند کړي.
د اسلامي امارت زوی ملي قدر امیر المؤمنین په کندهار کې د هرکله کوو غواړي ان شاء الله له وجنه به ځانم خره کې به خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکا په پوځي حضور له پای ته رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگتن ډیپلوماتیک اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکي حکومت څه ډول لاره غوره کوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta de hits shi jmana na da war kar sa ka Taliban la nari sara har dawal adi ki gwaadi lumri gam ki bayat khalko ta da azad safar ijaza war kri.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وای د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساینسي علومو ترمنځ توپیر نه وي.
اسلام په فرق باندې په تفریق باندې قائل نه دی چې دینی مدارس او عصري ادارې دا دواړه سره جدا جدا دي.
په کابل کې بانکونو له تیرو دونه تړل کېدو وروسته پرون بیرته محدود فعالیت پیل کړ، خو مراجعین ناراضه دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د مرکزی قواو قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې کوي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بې پیلوټو الوتکو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قواو قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د دې قمندانې وایان بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغې قمندانې ویلي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سی ان ان ټلویزیون ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي. اسوشیټد پرس بیا د یوه افغان چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودل شوی ویلي په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې جل بایدن پرون د هغو 14 امریکایي پوځیانو درناوي ته ورغلل چې نوي افغانستان په تیره پنځشنبه په افغانستان کې وژل شوی و. بایدن د امریکا د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شوو امریکایي پوځیانو جسدونه پرون د امریکا د دلیور ایالت یوې هوایي اډې ته ولېږدول شول. دغه 14 امریکایي سرتیري د اګست په 6 په هغو چاودنو کې وژل شول چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې داعش وسلوالو مسؤلیت اخیستی. تر دې برید وړاندې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له افغانستان د خپلو ادباو او همکارانو د ایستلو عملیات خطرناک بللی و.
دا په یو له حده زیات خطرناک ماموریت کې له حده زیاته خطرناکه شیبه ده. موږ تر خپله وسه هر څه کوو چې هغه ګواښونه شنډ او مخې ونیسو چې وینو یې. موږ د هرې هغې حملې مخه نیسو چې د امریکایي ځواکونو او یا هغو ملکیانو ژوند ته خطر پېښوي چې هڅه کوي د کابل هوایي ډګر ته ولاړ شي.
کابل هوایی دغر که پدغ برید که پر دیار لسو امریکایی سرتیر سر بیر دغر از یو سلو آویا افغانان هم وجل شویده. ده امریکا ده بحرنوی چارو وزارت وید یو شمیر هیوادون ده بحرنوی چارو وزیران بنن پی و مجازی غونده که ده افغانستان پاره ده خپل پالیسی ده هم غگی کولو پا اره خبری وکړي. ده وزارت پرون یک شنبه پی و بیان که اول چه پا ده غونده که بده متحد ویالتون و مهم شریکان گردون وکړي. پا پام که ده کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه و قطر ده بحرنوی چارو وزیران و ده راز ده اروپایی تولنیا و ناتو استازی پا ده غونده که گردون وکړي. د بیان لمخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د دو اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سې شنبې د اګست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانانو لیږدول پرون یکشنبه کاسوو ته ورسېده. دغه افغانان چې شمېر یې نږدې 100 ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسوو پلازمېنې برشتین ته ورسېدل. د کاسوو ولسمشر د دې هېواد صدراعظم او د امریکا سفیر د دغو افغانانو هرکلی وکړ. کاسوو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسېدلي دي. د هېواد ویلي چې تر 400 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا 450 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګست له 14 راهیسې چې طالبانو کابل ونیو، له 300 زیات افغانان او د بهرنیو هېوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هېوادونو وایستل. طالبان به هغو بهرنیو ادباو او افغانانو ته له افغانستان د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر قانوني اسناد ولري. د معلومات د امریکا، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ورکل شوي اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې دې کسانو ته به خوندي شرایط برابروي چې هوایي ډګر ته ولاړ شي او خپل منزل ته سفر وکړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو لکه استرالیا، جاپان، فرانسې، اسپانیا او یو شمېر نور به مشخص و افغانان ته د ویزه ورکړه جاری وساتي. دغه راز د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وړم ورځ ازادي راډیو ته دا ومنله چې ټول افغانانو ته چې قانوني اسناد ولري اجازه ورکوي چې له هېواده ووځي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي دي. د پاکستان پوځ پرون ماښام وویل دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دا په خپل ډول کې لومړنی داسې برید دی. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یمن د پوځي ویاند محمد النقیب ویلي چې پر العنات هوایي اډې دغه برید کې دولت پلوي سرتیري وژل شوي. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې تازه خونړی برید بلل شوی دی. خبرنامه ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په مناسب وخت کې به ولسته ځان څرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څیرو او مخورو سره په سلا مشورو بوخت دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
له څه باندې 5 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده کره ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي خو لا هم د ښاغلي اخونزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخونزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولسته ځان وښیي.
د اسلامي امارت ځای ملي قدر امیر المؤمنین انشاءالله په کندهار کې ده. له پخوانه په کندهار کې و. د هیواد په بېلابېلو ولایتو کې به اوسېده. اوس هم کندهار کې ده. هر کله که وغواړي انشاءالله له هغې نه به ځان هم ښکاره کړي به له هغې خبرې.
ملا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1995 کال په جوزا میاشته کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هبت الله اخونزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر ملا هبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسېدونکی دی او دیني زده کړې یې په پاکستان کې کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر دنده څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هماغه لومړنیو ورځو راهیسې یې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلامشورې شروع کړي دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 478 ولزره 978 او 15000 نوي مندل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگتن ډیپلوماتیکې اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو راتلونکی حکومت څه ډول لاره غوره کوي. سبا سیشن به د اګست 1 ده. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږد پوځي ماموریت د پای ته رسیدو نیټه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه راز ویلي، له دې نیټې وروسته به دوی سملاستي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري خو د هغو افغانانو مرسته به کوي چې غواړي وطن پرېږدي. بلینکن دغه راز ویلي، له طالبانو سره اوس په همدې خبرې کوي چې څرنګه د افغانانو خوندي وتلو ته لارې چارې ولټوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا سبا سه شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته یې ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نورې نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل، اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې. نه یوازې موږ، بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي یې تر یوه حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپله مرکه کې ویلي، له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلي عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو، یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پردې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي شیر محمد عباس ثانیگزی ویلي، دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلی هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولای شي د ملکی الوتنو لاري ووزی، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایی ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 1,10,000 کسان د کابل د هوایی ډګر له لارې بهر کړي دي.
و امر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنګټن ډیپلوماتیکې اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. سبا سه شنبې ده، د اګست 1 ده، په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته رسېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ کولی شئ په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې کولی شئ چې خپل پیغامونه پرېږدئ او موږ به درته خپاره کړو. د موږ د ازادي راډیو د پیغامونو د ثبت د ماشین شمیره ده 00420221211415.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
اسمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساینسي علومو ترمنځ توپیر نه وي. مخکې له دې چې په دې اړه نور معلومات واوري، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفی الله استانیزی ته به وښو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې له کابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د ایستلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خپره کړې. په مقاله کې هغه خبرداری ته اشاره شوې چې د یکشنبې په ورځ امریکایي چارواکو په کابل کې خپلو اتباعو ته ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایډن د کابل په هوایي ډګر باندې د ترهګریز برید د ګواښ خبرداری ورکړ، په کابل کې له خپلو اتباعو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووزي. نیویورک ټایمز لیکلي د خبرداري او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د ایستلو ماموریت پای ته ورسوي لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلي اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د ایستلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز تخلیه له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر وراړولی دی. نیویورک ټایمز لیکلي که څه هم لکونه کسان له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایډن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک باید د ضرب الاجل له پای ته رسېدو مخکې را ونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د رایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلي پلاری بیګوناو یو داسې سندرغاړی و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه یې کوله. جواد ویلي پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلي د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او گاوند سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلي چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساینسي علومو ترمنځ توپیر نه وي. ښاغلي حقانی دغه څرګندونې پرون په کابل کې په یوه لویه غونډه کې وکړې او ویې ویل دینی او طبي علوم دواړه د اسلام جز دی. په عین حال کې د لوړو زده کړو پخواني وزیر عباس بصیر چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي د طالبانو مشرتابه د لوړو زده کړو د شل کلونو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کابل ښار د لوی جرګې خیمه د یک شنبې په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت د مسؤلینو او د پوهنتونونو د استادانو د یوې غونډې شاهده وه. په دغه غونډه کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د افغانستان په تحصیلي نظام کې د دینی علومو پر زده کړو ټینګار وکړ. د ښاغلي حقانی په خبره تیر دولت د غیر مسلمانانو د طبیعت په اساس د دینی او طبیعي علومو پر جلاوالي تمرکز کړی و. ده وویل اسلام د دینی او ساینسي علومو ترمنځ هیڅ توپیر ته قائل نه دی.
اسلام په فرق باندې په تفریق باندې قائل نه دی چې دینی مدارس او عصري ادارې دا دواړه سره جدا جدا دي، یوه د دین برخه ده او بله د دین برخه نه ده، بلکې اسلام وایي دا دواړه د دین برخې دي. او اسلامي حکومت چې قوت پیدا کوي هغه په ساینسي وسایلو په ساینسي علومو سره قوت دا پیدا کوي.
ښاغلي حقانی د پوهنتونونو له استادانو وغوښتل چې په هیواد کې د پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي تېره ورځ ځینو استادانو هیواد پرېښود. بلخوا د لوړو زده کړو مخکینی وزیر عباس بصیر په راتلونکي کې د زده کړو د نظام پر ښه والي ټینګار وکړ. ښاغلي بصیر وویل کوم مشرتابه چې د طالبانو لخوا لوړو زده کړو وزارت ته پیژندل شوې د دغه وزارت له مخکینی مشرتابه سره یې په یوې ناسته کې د تحصیلي نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. د وویل هغه څه چې افغانستان ته زیان ورسوه انقطاع وه. هر سیاسي جریان چې ځواکمن شوی تیر یې نفیه کړی او له صفر نه یې پیل کړی دی. خو د لوړو زده کړو وزارت نوي مشرتابه ډاډ ورکوي چې تېرې لاسته راوړنې به خوندي وي او د راتلونکو تشو او ستونزو پر وړاندې به مبارزه کوي. ښاغلي بصیر هیله وښوده چې د طالبانو ژمنې عملي شي. د طالبانو په لاس د کابل له سقوط او د جمهور رئیس غنی له وتلو وروسته د تحصیلي نظام په ګډون د ډیری دولتي ادارو کارونه ګډوډ شول.
په کابل کې بانکونو له تیرو دو اونیو تړل کېدو وروسته پرون بیرته محدود فعالیت پیل کړ. خلک د پیسو ترلاسه کولو لپاره د بانکونو مخې ته په لویو قطارونو کې ولاړ ول. یو شمیر مراجعین وایي په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ د دوی درد نشي دوا کولی. دا هغه حد دی چې د افغانستان مرکزي بانک نورو بانکونو ته په یوه لیک کې له هغوی غوښتنه کړې چې له دې ډېرې پیسې د خلکو ته نه ورکوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې بانکونه له دو اونیو ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شول، خو پیرودونکو ته د پیسو ویش محدود دی. خلک د بانکونو مخې ته په اوږدو لیکو کې ولاړ دي او هڅه کوي چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. خو د افغانستان مرکزي بانک د بانکونو له ټولنې سره په همغږۍ ویلي چې انفرادي بانکي حساب لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 40,000 افغانیو ډېرې پیسې ورنکړل شي. هغه پرېکړه چې ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده. د کابل یو اوسیدونکي عبداللطیف د یکشنبې په ورځ د نوي کابل بانک مخې ته په ولاړه لیکه کې ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه باید په لویه کچه خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي او خلک حق لري چې د اړتیا پر بنسټ له بانکونو پیسې ترلاسه کړي.
ډېر زیات مشکلاتو کې مو خپل کاروباري خلک یو د بانکو د تړلو له وجې نه او د سره شزده د تړلو له وجې نه زموږ پیسې په سرای کې دي، زموږ پیسې په بانک کې دي. او بانک اعلان کړی چې 40,000 نه څوک ډېرې نشي اخیستی او په بال داسې د ورځې یو لک یو نیم لک د موږ دلته مصرف کېږي. کارونه ول په درېدو منې دي، نور موږ غم ونه خوړل شي او د بانکو غم ونه خوړل شي. دا کارونه درېږي له موږ نه او لک له موږ سره کار کې پیسې غواړي، له موږ سره پیسې نه وي، بانکو کې پیسې نه وي، دا غټ مشکلات کې موږ.
په کابل کې بانکونو په محدود ډول د پیسو د ویش بهیر په داسې حال کې پیل کړی چې په لسګونو کسانو د شنبې په ورځ په کابل کې د بانکونو د تړل کېدو په خبرګون لاریون وکړ. دوی د افغانستان په مرکزي بانک غږ وکړ چې ژر تر ژره بانکونه فعال کړي ترڅو د خلکو ستونزې هوارې شي. په ورته مهال د بانکونو په تړل کېدو سره د افغانستان د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ سره شاهزاده هم تړلې ده. دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده سره یې پرانیستل د بانکونو سره تړاو لري. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ورسره د بانکونو د بیرته خلاصېدو ژمنه کړې.
دغه سرای تر اوسه پورې د بعضې مشکلاتو او ستونزو له کبله تړلی پاتې ده. موږ په زر د یو هفته کې څو ځلې د اقتصادي کمیسیون له قدرمنو مسؤلینو سره په وزارت مالیه کې وزارت تجارت کې د افغانستان بانک له لومړي مرستیال سره لیدنه او کتنه درلودله. دوی په تمام معنا موږ ته ډاډ راکوو چې د یو منظم میکانیزم پر اساس به هممهاله د بانکونو د پرانیستې په وخت کې شهزاده سرای هم په فعالیت شروع کړي.
دو اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د بانکونو او شهزاده سرای فعالیتونه په ټپه ودرېدل او خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي او د بانکونو پیرودونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شول. د بانکونو او سرای شهزاده تړل کېدل په سوداګرۍ هم منفي اغېزې کړي او ان د لومړنیو توکو پیر او پلور هم کمرنګه شوی. په ورته مهال اقتصادي کارپوه محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي څرخ بیرته فعالولو لپاره اړتیا ده چې د بانکونو او شهزاده سرای په فعالیت سره د سیمې او نړۍ هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ورغول شي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرېښي دي. له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دي. البته
زما نوم شاهین دی، د لوګر ورځ سبا د امریکایانو آخرین ورځ د لویې جرګې جګړې سره مخامخ شوی وو. په دا جګړه کې امریکایانو بایل ودله، بلې په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او د ډېر ظلمونه وکړل نو دوی ناکامه شول او درته خپل وطن ته ولاړه. دا زما نظر دی.
السلام علیکم، زما نوم عزت الله د کندهار ولایت څخه زنګ تورې دي. اوس نو دا د نظام هم د افغانستان د اړم شمیر وروستنه همدا ده چې د خپل ملي ورته د حکومت د بیا په شمول په افغانستان کې باید بېرته دې وروزل شي او بېرته د افغانستان هنده ملي ورته وبلل شي. دا زموږ د تعلیم چارواکو نه خواهش چې بیا دې هم ملي ورته یا پوځ جوړوي. دا د افغانستان په شاته په معنا ده چې دا پوځ په شم کال کې جوړ شوی دی. چیر دی وای دا ټول د جوړ کې شر کار افغانستان نور شاتګ کوي او افغانستان مخته هیڅ کولای باندې خطر مل وای چې دا په دې تر راځي افغانستان جت زره په مخته وکړي.
دا اوس تاسو پیغامونه مورته پریخي او کور ودان په نور خبرونه کې به هم درته خبر کړو. یو ځل بیا په مکرۍ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د مرکزی قوا او قمندانۍ وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او میرمنې جل بایدن پرون د هغو 14 امریکایي پوځیانو درناوي ته ورغلل چې په افغانستان کې په کابل هوایي ډګر کې په یوه ځانوژونکي حمله کې وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بنن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانانو لېږدول پرون یک شنبه کاسو ته ورسېده. دغه افغانان چې شمېر یې نږدې 100 ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کازو پلازمېنې برېښنا ته ورسېدل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلې. د پاکستان پوځ پرون ماښام وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي دي.
دا ژوند رنګونه.
زما نوم محمد ولی دی او زه د کندهار د ولایت یم. دکان کوم؟ دکانداری کوم.
د چی دکان ده؟
خوراکه.
اکثر کسان چې دکانونه لري اوس له دې شکایت لري وای سودا سمنې کېږي ګټه خنې کېږي. تاسو څه وای؟
دا غسم ده اوس خلاص دي چې دا کارونه مومن ولر دي. خواري نشته داسې خلک خامخه پریشانیان ډېر دي. پله په پور جوړ کوي خو نو ما یو لکه په وخت په دې کې نو ما سره زبې کار شروع کوم. یو کال په راس دی یو کال لپاره په پور اخسي نو اوس مو گزاره کوم. از ورسره
څومره روپۍ دی وګټلې په دا یو کال کې؟
یاره په دا یو کال کې څه خبره سي دا کور د درس مې خرڅ ما نه دي ستلی داسې چې راغی لغی مې تورې چبو دي دا دکان کې لږ خرڅ دی بس گزاره کینو.
قرض دی پوره کړای بیرته
دی بعد زه باید کار ورک.
تاسو فکر کاوه کلم چې په شروع کې دکان خلاص ک په دې فکر کې وای چې ګټه به وسی نو دا قرض به بیرته ورکړي؟
یاره ته باور وکړه چې په دې کې ډیر خلک ماتول چې دلته دکان باندې سه واره به ونه کې یاده اس نه شتوانی سم.
ولې په دې منطقه کې دکان خلاص کورم دلته ده؟
مو کور نه دلته کور مې نږدې دی نو سره دا چې بلیر زایت کوم چې هم به کرایر باندې تاوانی به جوړی در باندې تاوانی خو خدای شي ته باید حساب وکمشتس
کوشته څومره به دې دکان سودا وړي
کوشته نو چې ازما په واسه هغه زوړم اوس خو ازما یو بچی دا غم کار کوي ورور دې څه کومک کوي سال د کرایه د خو نو دا اوس په دې دکان خو نشي نه کیږي بیا په دا اوس
تاسو ول بچی مم کار کوي هغه څه کار کوي
هغه دا څه په وټل کې کار کوي
هغه تاسو روپی ورکی
هغه ته میاشت ته 3000 افغانۍ ورکی نو په 3000 افغانۍ کې هغه کرا وشي چې نیمه سره چی شي که 3000 کور پادسی
3000 کور ته راوړي
هغه نو خپل به شهر 3000 افغانۍ خپل وګرځي
3000 راوړي
خواري نست خو اصلا خواري ولاړی
ډیر زیات مننه خیر وسی
خیش کوم
په همدې سره د خبري مجله هم پایت ورسیده زنوري.